السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ورودو تم زه رضوان مراد هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د جبار بریال په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په بدخشان کې چارواکي وي د ارګول سولې د آب باریک په کلی کې لا هم د هو کسانو د لټون هڅې روانې دي چې تر خاورو لاندې شوې دي د بدخشان د غمیزه سره د خلکو د مرسو ریپورتونه هم اوري او له دې هم خبرېږي چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د نوي مریض کال له پیل څخه تر اوس شاوخوا 1500 کسان د طبي پیښو له امله وشل شوي. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یو بمي چاودنه کې نن لږ تر لږه دوه تنه وسلوال مړه او دوه نور ټپیان شول او ایراني چارواکو نن په تهران کې د تیلو او طبیعي ګاز یو نندارتون پرانست. خو له هر څه مخکې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی او رای چارواکي وایي چې په ننګرهار او غزنی کې وسل ویختنه وسلوال طالبان وجل شوي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر د کابل د امنی قومندان ته دوه اونۍ وخت ورکړ چې په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. او د میدان وردګو چارواکي وایي چې دوه تنه ایټالویان په جلریز کې د قیمتي ډبرو د قاچاق په تور نیول شوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي د سږ کال په لومړۍ یو نیمه میاشت کې په طبیعي پیښو کې د تیر ټول کال په مقایسه ډیر کسان وژل شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرې یوې نیمې میاشت کې په طبیعي پیښو کې 1500 کسان وژل شوي. هغه وویل چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د ځمکې د ښویدنې د پیښې 300 قربانیان هم په دې کې شامل دي. که څه هم ځینې چارواکي وایي چې د ارګو ولسوالۍ په وروستۍ پیښه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي، خو د بدخشان محلي چارواکو پخوا د شمیر له 2000 څخه ډیر زیات ویلي وو. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر عمر داوودزی د کابل د امنیت قومندان ته دوه اونۍ وخت ورکړ چې په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. ښاغلی داوودزی نن ولسی جرګې ته په وینا کې دا ومنله چې د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې په وروستیو کې غلاوي، جنایي پیښې او ناامنۍ زیاتې شوې. مشرانو جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین د یادې جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د دې جرګې اکثرو غړیو انتقاد وکړ چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د انسان تښتونه په ګډون امنیتي پیښې زیاتې شوې. د غزنی چارواکي وایي چې په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوام لري 23 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د تندر قول اردو د درېمې لواء ویان نظیف سلطانی وایي چې عملیات به تر هغه دوام وکړي چې سیمه له وسلوالو پاک کړي. په عین حال کې د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وویل چې په خوږیانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په دواړو پیښو کې اوختي مرګ ژوبله رد کړي. او د میدان وردګو چارواکي وایي چې دوه تنه ایټالویان په جلریز کې د قیمتي ډبرو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د میدان وردګو د والي ویان اتولا خوګیانی وایي چې دغه کسان د قانونو په معلومولو او کیندلو پسې راغلي وو او کوم قانوني اسناد هم نه درلودل. نیول شویو کسانو په لومړنیو پلټنو کې ویلي چې دوی د مرمرو د ډبرو کاروبار کوي او جلریز ته د دغو ډبرو د قانونو د معلومولو په هدف راغلي وو. تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې ګواکې د دغه ولایت له ډبرو کانونو څخه ناقانونه وسلوال قیمتي ډبرې راوباسي او بیا یې پاکستان ته قاچاق کوي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنقال کوزي څخه اورئ.
د پاکستان له شمال لویدیځ څخه راپورونه وایي د افغانستان پولیسو ته نږدې په یوې بمي چاودنه کې نن لږ تر لږه دوه تنه وسلوال مړه او دوه نور ټپیان شول. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه ښار په یو بازار کې هغه مهال له لرې واټن څخه یو بم خلاص شو چې د پاکستاني طالبانو یو ډله د غزا ته راغله. وسلوالو حمله تایید کړې او وایي وژل شوي کسان د مولانا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د خپل منځي مخالفتونو له امله زیات شمېر کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ایراني چارواکي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون د رامنځته کولو خبرې کوي. چارواکو په تهران کې نن د تیلو او طبیعي غاز یو نندارتون پرانیز. په دغه کلنۍ نندارتون کې له شپږ سوو څخه د زیاتو کمپنیو استازو ګډون کړی او هڅه کوي چې په ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې د دې هېواد د انرژۍ د ستر سکتور د عملیاتو داوطلبۍ ته ځانونه برابر کړي. په 2012 کال کې د تهران په انرژۍ او بانکي سیستمونو باندې د نړیوالو بندیزونو له امله د ایران د تیلو او طبیعي غاز کمپنیو ته سخت زیان رسیدلی و. د سترو نړیوالو پانګونو د جذبولو په مقصد ایران تیره اونۍ د چین د تیلو له ملي کمپنۍ سره قرارداد لغوه کړ او وایي چې د کمپنۍ د ایران د تیلو او طبیعي غاز د سکتور په پراختیا کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له بلې خوا د نړیوال اټوم انرژۍ د موسسې یوه ډله د دوشنبې په ورځ ایران ته ولاړه چې د پلان له مخې د دې هېواد د یورانیمو یو کان او د یورانیمو غني کولو تاسیسات وګوري. تهران وایي له دې پلټنې وروسته به دوی اعلان وکړي چې د نړیوال اټومي انرژۍ د فبروري د میاشتې تړون یې عملي کړی دی. د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یو دایمي تړون د رامنځته کېدو هیلې زیاتې شوې دي. د اوکراین پارلمان نن د هېواد په ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو له امله عاجله غونډه وکړه. د کورنیو چارو وزیر ارسین افاکوف وایي په ختیځ ښار سلوفیانس کې د روس پلو او بلتون غوښتونکو پر ضد عملیاتو کې 1.5 تنه وسلوال وژل شوي. افاکوف دغه راز وویل د دوشنبې په ورځ روس پلو او بلتون غوښتونکو د اوکراینی ځواکونو یو هلیکاپټر هم راغورځولی و. د اوکراین حکومت په ختیځ کې د بحران د زیاتېدو پړه په روسیې اچولې ده. مسکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې بشري بحران رامنځته شوی او وایي د کیف چارواکو د اوکراین د ختیځ اوسېدونکو پر ضد جګړه پیل کړی ده. له بلې خوا د اوکراین د ختیځ ستونزمن ښار دونیتسک هوایي ډګر وروسته له هغې وتړل شو چې امنیتي ځواکونو د روس پلو او بلتون غوښتونکو پر ضد د دوشنبې په ورځ تهاجمي عملیات وکړل. په نښتو کې دواړو خواته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دونیتسک د هوایي ډګر په پاڼه کې ویل شوي چې د اوکراین د حکومت په امر یې د الوتکو تګ راتګ بند کړی دی. د اوکراین حکومت د هوایي ډګر د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویلي او یوې ویندې ویلي دوی نه پوهېږي چې هوایي ډګر به تر کله تړلی پاتې وي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي روسیا هڅه کوي چې په اوکراین کې د مې د 15 نیټې انتخابات ګډوډ کړي. هیګ د اوکراین په اړه د اروپایي شورا په غونډه کې د ګډون په مقصد ویانا ته د رسیدو پر مهال وویل اوکراینیان حق لري چې خپل جمهور رئیس د آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو له لارې وټاکي. په ویانا کې د اروپایي شورا په دې غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندری دیشچیستیا هم ګډون وکړي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې د روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران له نورو وزیرانو سره په کاري ماښامنۍ کې برخه واخلي. مسکو د اوکراین اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني. تمه ده چې د ویانا په غونډه کې د اروپایي شورا د بهرنیو چارو شاوخوا 10 تنه وزیران ګډون وکړي. د مصر د پوز پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مخکخ کاندید ښکاري وایي کچیرې په انتخاباتو کې بریالی شي نو د ده د جمهوری ریاست تر واکمنۍ لاندې به اخوان المسلمین ډله وجود ونه لري. السیسی د جمهور ریاست د کمپاین له پیل راهیسې د دوشنبې په ورځ په لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې ویل اخوان المسلمین ډله دی نه بلکې مصریان له منځه وړي. غواړم تاسو ته ووایم دا زه نه یم چې اخوان المسلمین ډله به له منځه وړم. تاسې د مصر خلک به دا ډله ختموئ. مصریانو د 2013 کال د جون په 10 اخوان المسلمین ډلې ته نه وویل او اوس هم ورته نه وایي. دوی له ما سره کومه شخصي ستونزه نه لري. السیسی په تیر اوړي کې د مصر منتخب جمهور رئیس محمد مرسی چې د اخوان المسلمین ډلې مشر دی او په 2012 کال کې په مصر کې د لومړنیو ډیموکراتیکو انتخاباتو له لارې واک ته رسېدلی و. لرې کړ السیسی په اخوان المسلمین ډلې تور لګوي چې د مصر د بې ثباته کولو هڅې کوي. د 2013 کال جولای میاشتې راهیسې شخړو کې د مرسی له 1500 څخه زیات شمېر ملاتړي وژل شوي. د ګوند د مشرتابه په ګډون په زرګونو نور غړي نیول شوي دي او بندیان دي. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د بدخشان د ارګول سولید اب باریک په کلی کې لا هم د هو کسانو د لټون هڅې روانې دي چې تر خاورو لاندې شوي. خو عین شاهدان او خبريالان بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې په سیمه کې د پاکو اوبو او خوراکي موادو نشتوالي څخه خلک شکایتونه لري. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د نوي لمریز کال له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 1500 کسان د طبي پیښو له امله په افغانستان کې وژل شوي دي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د امر روغتیا وزارت وایي په پاکستان کې د ګوزند د پیښو ډېرې دل د افغانستان لپاره هم جدي خطر پیښوي. په غزنی ولایت کې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې طالبانو پر ضد عملیات لا هم دوام لري او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه رسیدلي دي. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې 2 تنه طالبان او د هغوی افغان ملګري نیولې دي.
دوی اختل چې په ځینو سیمو کې د مرمرو چې کار وکړي او وګوري امنیتي ځواکونه نیولې دي. په طالبانو سره یوازې دوه پاسپورټونه شته.
افغانستان له مختلف ولایتونو څخه د بدخشان د خلکو سره د مرستې لپاره کمپاینونه پیل شوي دي.
منګه ریکټ وکړه چې ټول ملکی خدمات او کارمندان د خپلې وی ورځي یوازنی معاش دا د مساعدت په ډول باندې راغون کی.
د اوکرين د روسي تحولات حال هم درکو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبو میدان ورزشي پروګرام او کور کلی اوري. ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د مخم ترو بچو پرې په منځنۍ چپا 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. کته هم په بدخشان کې چارواکو ویلي چې د اورګول سوالې د اب باریک په کلی کلا هم د هغو کسانو د لټون هڅې روان دي چې تر خاور لاندې شوي، خو عین شاهدان او خپلواک خبريالان یې ردوي. لا بدخشان یو شمیر خپلواک خبريالان وایي چې د پیښې په ځای کې خلک روغتي ستونزې لري، پاکې اوبه او خوراکي مواد ډیر کم دي. نور حال د فرسي جلال زی ریپورت کې ورو.
د بدخشان د ارګول سوالي د اببارک په کلی کې وضعیت څنګه دی؟ د سیمې یو شمیر خلک او هغه خپلواک خبريالان چې د اببارک سیمې ته تللي وو ترڅو هلته د وضعیت کتنه وکړي، د وضعیت په ارتباط وایي چې د ناروغیو د خپرېدو ویره زیاته ده. په سیمه کې تشنابونه نسته، خلک نسي کولای هغه خام مواد چې د مرستو په توګه ورکول کیږي پاخه کړي، نو خوراکي مواد نسته او د چاک پاکي وب نه لري. خبريال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چارواکو کوشش کاوه چې د غزې چې د جسدونو پلټنه پای ته ورسی، یو کته هم صرف مغاولو څو ساعتونو کې یو څه پلټنه شوې ده، د دې نه وروسته بیا پلټنه نه وشوي. مونږ چې په غوړز باندې ور ورسېدو یو سکواټور لګیاو او هغه هم تر ماسپښینه پورې کار وکړ چې نه یې څه وموندل او نه پکې د چا جسد ترلاسه شي. دا هغه خلکو د کورنۍ چې زیات خلک بدل شوي دي او د خاور لاندې شوي، هغوی په همدې باندې ټینګار کوي چې باید پلټنو ته ادامه ورکړي او د دوی د کورنۍ د غړو جسدونه باید راوویستل شي. خو چارواکو بیا دا خبره کوله چې پلټنې ته ډیر زیات وسایل غواړي او بل ویل چې ممکن نه ده، په دې خاطر باندې چې دلته د دغه غونډۍ چې را خوېدلې ده په مخ کې یو خوړو یا یو نار غونډې چې یعنې چې اوبه به یې دی او هغه شاوخوا سیمه یې ډېره نرمه وه، نو دغه خټې راوړي دي چې په دې کې درانه وسایل خښېږي او هغه هم کار نشي کولی.
په بدخشان کې د پرله پسې او شدیدو بارانونو لامل د تیر جمعې پورز د باریک کلی تنږدې ځمکه وشوي دا ټول سیمه تر خاورو لاندې شو. په پېښه کې د مړو دقیق شمیر لا نه دی څرګند سوی، خو دولتي چارواکي وایي چې لشته لږه 300 کورنۍ تر خاورو لاندې شوې دي. د افغانستان د ننه چارواکي او خپلواکي ادارې د مړو شویو کسانو په ارتباط زد او نقیس شمیرې ورکوي. په دې ارتباط د بدخشان یو اوسیدونکی وایي
امروز روز سوم است که هیچ یک از ماتم زدگان ما یک بیسکوت داده نشده. طفلات در حالت مرگ قرار دارد، صدا طفل مریض در بستر است، صدا زنها در مریض با بستر است. با درد ما هیچ کس هم دردی نمیکند.
دا د بدخشان یو اوسیدونکو د اب باریک لکلی څخه خبري کولې او ویل چې په سیمه کې د دوی ستونزې ډېرې دي، شو دي ناروغي دي، کوچنيان دي او دوی ته خوراکي مواد هم سم نه دي رسیدلي. دا چې خلکو ته تر کومه حد هم رستي رسیدلي دي. آزاد خبريال ګل رحیم آزادی رادیو ته وایي
د دغه ځای اکثر خلک تشنابونه نه درلود. دغه یو غټ مشکل د خلکو لپاره چې خورون فکر کوم د دې لپاره دغه ستونزه تر یو ځایه پورې هم شوې ده. د څښاک لپاره اوبه نه درلودلې، د خوراک لپاره غذایي مواد ډوډۍ نه درلوده. ځینې مرستې هم راغلي چې هغې کې غوړي اوړه یا نور شي نه چې هغې پخولو ته ضرورت درلوده. دغه خلکو لپاره ضرورت و چې باید پخ شوي یا د پخولو وسایل یې نه درلوده. خو بیا هم په دغه لومړۍ ورځو کې د زینو خلکو د خوا دې ته په خډو ډې راوړل کېده د شاوخوا کلو د خوا چې هغه هم نه رسېدله که رسېدله هم منظم نه وه یو ځای ته به یو موټر راغی د هغې نه به خلکو ته پخه ډوډۍ ورکوله یو بیروبار به سې جوړ شه هر چا به همدا هڅه کوله چې وږی پاتې نه شي ځکه له تېرې څلېرې ساعتونو هغه خلکو ته سم غذایي مواد نه و رسېدلي نو په همدې خاطر باندې له ستونزو سره مخ وو سره مرسته کې دوی ته دغسې غذایي مواد لیږل کېږي چې هغه ضرورت لري چې هغه باید پاخه شي د دوی دپاره دغه لومړني وسایل نه شته دی دوی ته چې هغوی چې دغه خواړه پاخه شي او د هغې نه وروسته خپلو اولادونو ته ورکړي.
په بدخشان کې د ببارک په کلي کې تر دغې پیښې وروسته دولتي چارواکو د ډله ییز قبر اعلان وکړ. د جنازې او فاتحې مراسم ترسره شول او یو شمېر افغان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې د خلکو اسلامي عقایدو ته د درناوي له مخې کړی دی. د بدخشان د والي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کار د دینی عالمانو په مشوره وکړ او د خلکو نظر یې هم غوښتلی و. خو آزاد خبر اعلان او په سیمه کې خلک وایي چې د دغې کریڅخه ډیر کسان نه دي خوشاله. په سیمه کې د آزاد خبريال ازادي رادیو ته وویل چې هلته لا هم یو شمېر خلک سته چې خپلې بیلونه او کولنګونه راخستې دي او د پېښې د ځای په شکولو او کینولو اخته دي ترڅو د خپلوانو جسدونه پیدا کړي. د حسین په نوم یو لک د څو ورځو راهیسې په سیمه کې کار کوي او غواړي چې د خپلې کورنۍ او ورک شوي غړي پیدا کړي.
ما جمله 15 نفر یک نفر کابل را تابوت با کمانده دیگه با کمانده زیر خاک است. خب اینجا بچه همه ما 8 نفر و هیچ زیر خاک است 15 16 نفر نو زیر خاک است. مردم هایی که اینا را به نجات دادن آمدن یک تاست 100 تاست اینا به حساب هستند. اگه حکومت اگه به ما اگه برادری میکنه بلدزه را کنه که را بکشه.
د ویل چی د خپل کورنۍ څخه یوازې یو نفر ژوندۍ پاتې دی او هغه هم هغه څوک دی چې کابل ته په سفر تللی و. دی وایي نور ټول کورنۍ تر خاورو لاندې سوی ده. حسین ویل چې 8 نفر په یو ځای کې او 14 نفر په بل ځای کې تر خاورو لاندې دي. خو د افغانستان حکومت پرون ازادي رادیو ته بیا هم ویل چې دوی هڅه کوي چې د دغو کسانو جسدونه راوستل شي. د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار نن ازادي رادیو ته ویل
زما دا کار چې څل لپاره مزدوران کار کوي تا تر 15 ورځې پورې د خلکو د روحان د آرامېدو په خاطر باندې زه دا کار کوم ان شاء الله.
خو په سیمه کې خپلواک خبريالان او د سیمه اوسیدونکو وایي چې حکومت په رسمي ډول د دغو ورکو شویو کسانو لټون درولې دی او سیمه ته هیڅ ډول پرمختللي وسایل او یاداسې نه دی ورغلي چې دوی ته تمه ورکړي چې حکومت په جدیت د دوی د مړو د موندلو هڅه کوي.
دوستانو د فرشتي جلال زی پر رپورت کوم اوریدل چې اوس هم یو شمېر کسان په دې هیله دي چې خپل مړی او یا به هم خپل عزیزان ژوندي تر خاورو لاندې د بدخشان د ارګول سوالی په آب باریک کلی کې پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان په مختلف ولایتونو کې د دغه آفت ځپلو خلکو لپاره په ډیرو ولایتونو کې رضاکار ځوانانو پیسې جمع کړي او مرستې ورته برابرې کړې دي. ملالۍ بشیر په رپورت لري.
د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د غشویدنې د قربانیانو کورنیو سره ګڼو رضاکار افغانانو مرستې راټولې کړي او رسولې دي. د بیلابیلو ولایتونو ځوانانو د ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک له لارې له خلکو مرسته غوښتې ده او ځینې یې د ښارونو په بازارونو کې ګرځېدلي او له خلکو یې پیسې راټولې کړي دي. حافظ حمیم جلالزی یو له هغه ځوانانو څخه دی چې په کابل کې د نورو ملګرو سره یو ځای د بدخشان د خلکو لپاره مرستې راغونډې کړې دي.
چې مخ په خار کې ګرځېدلې له عادي خلکو عادي دکاندارانو څخه مرسته راټوله کړې ده. دوی موږ نه پیژندل چې به له دې موږ وپیژنې. دوی به سوال ځواب د بدخشان د پیښې نوم چې موږ ته واخست پیسې به راکړي. دا په زړه پورې بیلګې دا چې پرون یو مېرمن چې فکر کوم عمر به دې شپېتو او یو کلونو ترمنځ یو مارکیټ ته په سودا اخیستلو پسې راغلی و. د دې چې کله زموږ په لاس کې هغه بینرونه ولیدل چې موږ د بدخشان د مرستې لپاره پیسې راټولوو نو دی موږ ځان ته روغ غوښتو او هلته په چوکۍ باندې کېناسته. موږ باندې 1500 افغانۍ راکړې د هماغه پیسې سودا ته راوړې. سودا اخیستو ته هغه د بدخشان قربانیانو ته ورکړې. پرون یو ځل ماشومان کوچني کوچني د ازادې خرڅولې هغوی 1500 افغانۍ راکړې. په نوې کې خلکو احساس ډېر د ستایلو وړ ده چې له موږ سره یې څه وکړه او په موږ باندې باور وکړو.
هغه ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو احساس د ستایلو ور دی چې لکم شناخت پرته دوی ته پیسې ورکړي. شاغلی جلازه زیاتوي چې د خپل ملي احساس لمخې د مرستو راټولولو شروع کړي وه او اوس به دا پیسې د شفافیت په خاطر د یو خپلواک هیئت تر څارنې لاندې بدخشان ته رسوي.
دا موږ پخپل راټول کړ، څنګه چې موږ راټولول لپاره پخپل نوښت وکړ، پخپل مو اقدام وکړ، همدغه چې به هلته سیمې ته رسو ارګو ورسوالۍ ته. موږ د دغو مرستو لپاره یو درې کسیز هیات چاکلی دی، پرون مو دا وچاکو او دا مرستې له ځانه سره وړي او هلته به یې پخپل لاس په خلکو باندې ویشي.
د افغانستان د طبیعي آفاتو سره د مبارزې ادارې مشر دائم کاکړ د افغانانو احساس تایی او خوشاله دی چې ځوانان په رضاکاره توګه خپلو هیوادوالو سره مرسته کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د ښه انسجام لپاره یو بانکي حساب یا اکاونټ هم پرانستی دی او په رضاکاره توګه مرستې راټولونکي کولای سي د دوی د ادارې له لارې د ارګو ولسوالۍ د آب بارک د کلي خلکو ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې مخکې د هیواد د بیلابیلو سیمو افغانانو د ننګرهار ولایت د ګوشتې سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځ سره په نښته کې د وژل شوي افغان پولیس قاسم خان کورنۍ لپاره هم په رضاکار ډول مالی مرستې برابرې کړې وې.
دا ملالی بشیر په ریپورت کې موریدل چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلک په خاص توګه ځوانان د بدخشان د ارګول سوالی کې د طبیعي آفت له امله ځپل شو خلکو ته د مرستو په ټولولو بوختي. اخو بیا د افغانستان طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د نوي مریض کال له پیل څخه تر اوسه شاوخوا 1500 کسان د طبي پیښو له امله وژل شوي دي. اسد الله الدین په ریپورت لري.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د طبي پیښو له امله د تیرې یوې نیمې میاشتې تلفات د تیر یو کال په پرتلا ډیر زیات دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي چې د 1992 مریض کال په ترڅ کې 400 کسان د طبي پیښو له امله وژل شول، خو زیات یې کړه چې د 1993 کال په یوه نیمه میاشت کې دا شمیر 500 ته رسیږي. ښاغلی سیاس د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طبي پیښو له امله د مرګ ژوبل زیاتوالی په دې معنا نه دی چې دوی د داسې پیښو مخنیوي ته کار نه دی کړی.
موږ په تیر کال کې 400 نفر په ټول کال کې دلوس چې هغوی ځانونه له لاسه ورکړی وو، خو اوس په دغه اخیرانۍ پیښه کې چې د شمالي ولایاتو همدارنګه په بدخشان ولایت کې شوی ده د دې شمیر اوچته شوی ده. د دې دپاره موږ وایو چې احتمالا تلفات نن کال پر نورو کالونو به ډېر وي. یوازې ګورئ چې په بدخشان ولایت کې شاوخوا 300 نفره.
سیاس وویل چې د دوی د ارزیابۍ ډلې تر اوسه په بدخشان کې د 300 کسانو مړینه تثبیت کړې، خو وایي دا امکان هم شته چې د وژل شوو کسانو شمیر له دې زیات شي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شول چې په بدخشان کې څه باندې 2000 کسان وژل شوي، خو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي هغه ارقام ټول اټکلي او له واقعیت لرې وو. په بدخشان کې د تپې د خوېدو له پیښې څخه څو ورځې وړاندې په څو شمالي ولایتونو جوزجان، سمنګان، سرپل، بادغیس او بغلان کې سیلاوونه راغلل چې 155 کسان پکې وژل شول. وروستۍ سیلاوونه او د بدخشان د ځمکې خوېدنې پیښې له ځاني زیان سربېره خلکو ته درانه مالي زیانونه هم واړول او لسګونه کورنۍ بې ځایه کړې. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې له دې مصیبت ځپلو کسانو سره د دوی او نورو مرسته کوونکو ادارو مرستې دوام لري. بیا هم محمد اسلام سیاس:
مرسته خو ډیر دی، هر شی چې د ژوند د پاره پکار دی هلته مرسته شوی دی او هلته شته. خیمه شته، صحي اوبه شته، دوا شته، غذا شته او مرسته بهیر روان دی.
نوموړي زیاته کړه چې د بدخشان مصیبت ځپلو ته د حکومت لخوا 40 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته شوی او له دې سربیره ډبلیو اف پی، آی او ایم، د سرې میاشتې ټولنې، یونیسف او یو این ایچ سی آر هم له دې زیانمنو شوو کسانو سره د مرستو ژمنې کړې دي. طبیعي پیښې په ځانګړې توګه سیلاوونه د دې لپاره په افغانستان کې خلکو ته زیات زیان اړوي چې اکثره کورونه خام دي او ځینې په داسې ځای کې جوړ شوي چې هلته د سیلاوونو د راتګ امکانات ډیر دي. دا محل حتی په مرکز کابل کې ډیر کورونه د غرونو په لمن کې جوړ شوی چې د طبیعي پیښو د څیړونکو په باور دا کورونه هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دوی وایي په داسې یو هیواد کې چې اکثره کورونه پکې په خپل سر او بې نقشې جوړیږي د طبیعي پیښو کاملا مخنیوی له امکانه وتلې خبره ده.
د غزنی چارواکی ویلای هم په ګیلان کې د طالبانو پر ضد پلشي عملیات پاتنه درې سدري او اوس هم دوام لري. دوی وایي ل پرون راهیسې په دې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې او پکې تر اوسه لسګونه کسان مړه او ژوبل دي. په سیمه کې زموږ همکار سچا سقیم په رپورټ لري.
د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې له تیرې اونۍ راهیسې د طالب وسلوالو پر ضد چاڼیز عملیات روان دي چې تر اوسه پورې پکې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. چارواکي وایي له پرون غرمې راهیسې تر اوسه پورې د دغې ولسوالۍ په بلایر، پردل، ملا جانان او ځینو نورو سیمو کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي چې پکې تر اوسه پورې 2 تنه وسلوال وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. په غزنی کې د تندر قلی وردو د درېیمې لیوا ویاند نظیف سلطانی وایي له پرون راهیسې له وسلوالو سره په جګړو کې د وسلوالو 12 موټر سایکلونه، چاودېدونکي توکي، سپکې او درنې وسلې هم سرتیرو ته ورپاتې شوې دي. دوی وایي لا هم عملیات روان دي او تر هغه وخته به دوام وکړي چې سیمه له وسلوالو څخه پاکه شوې نه وي.
په تیرو 24 ساعتونو کې، یعنی له پرون راهیسې په جګړو کې 2 تنه وسلوال وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. په دې سربیره په سیمه کې خښ کړل شوي 19 کړۍ ماینونه هم موندل شوي او شنډ کړل شوي دي. له پرون راهیسې په دغو نښتو کې 3 تنه د ملي اردو سرتیري هم ژوبل شوي دي. طالبان خپل غاړې ته وراوختي مرګ ژوبل نه مني، خو دا مني چې جګړه اوس هم روانه ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغو جګړو کې 3 تنه ملګري وژل شوي، 15 تنه ژوبل شوي او د 15 تنو کلیوالو ژوبلېدل هم مني. مجاهد وایي په نښتو کې 16 تنه سرتیري وژلې، ټانکونه او موټرونه یې ورویجاړ کړي او په دې سربیره یې ورڅخه وسلې هم نیولې دي. تیره ورځ هم په دغه سیمه کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ په نښته کې 23 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي وو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا نړۍ په حالاتو کې د اوکراین رپورټ راخلو. اوکراین د اودیسا جنوبي بندر ته د ځانګړو ملي ځواکونو ډله ستول څو دغلته د روسي پلو بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ پراخېدونکې جګړه پای ته ورسوي. اجمل ان په دې اړه د نړیوالو خبري سرچینو په حواله تازه حال درکوي.
کیف وایي د اودیسا بندر ته ستول شوي ځانګړي ځواکونه به د هغه سیمه ییزو پولیسو ځای ونیسي چې د دې اونۍ په سر کې په اودیسا کې د روسي پلو فعالانو په کنټرولولو کې پاتې راغلل. د می په 2 منیټه په حادثه کې د اوکراین د کړکیچ تر ټولو خونړی شخړې رامنځته شوې چیرې چې د کیف د حکومت پلویانو د روس پلو ډلو سره سخت نښتي وکړي. کله چې روس پلوي د سوداګرۍ د اتحادیې ودانۍ ته وتښتېدل، ودانۍ وور واخیست او په کې لسګونه کسان ووشل شول. حادثې ته د اوکراین ځانګړي ځواکونه په داسې حال کې استول کېږي چې د دوشنبه په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو یاغیانو سره په نښتو کې 4 اوکراینی سرتیري وژل شوي او د حکومت درېمه هلیکوپټره هم د روس پلو لخوا نسکوره شوې ده. روس پلوی یاغیان وایي د دوی 20 تنه وسلوال د سلویانسک د خار په شاوخوا کې د دوشنبه د ورځې په جګړه کې وژل شوي. خو د اوکراین د کورنوي چارو وزیر ارسین واکوف د سې شنبه په ورځ ویل چې 20 تنه روس پلوی یاغیان په دې جګړه کې وژل شوي. ارسین واکوف تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ په سلویانسک کې د اوکراینی سرتیرو سره د لیدنې پر مهال خبریالانو ته ویل زموږ او زموږ د خاورې پر خلاف جګړه روانه ده. زموږ او زموږ د خاورې پر خلاف جګړه روانه ده. زموږ پخې او لاسونه د شاوخوا ملکي وګړو د زیانمنېدو خطر تړلي. یو څه یې زموږ ملاتړ کوي، نور یې نه کوي. یو څوک د روسي ژبې ملاتړ کوي، نور یې نه کوي. دا یو هم مهم نه دی. اوکراینی سرتیري پر ملکیانو ډزې نه شي کولای. دا زموږ محدودیت دی چې زموږ دښمنان ترې بشپړه ګټه اخلي. زموږ دښمن د ملکیانو تر شا پټیږي او له هغه ځایه پر موږ ډزې کوي. لنډه دا چې دلته دا زموږ لپاره لویه ستونزه ده. اوکراین روسیه تورنوي چې د دې هیواد په ختیځ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي، خو مسکو دا تورونه رد کړي. په عین حال کې روسیې د اوکراین پر حکومت غږ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې پوځي عملیات پای ته ورسوي او د شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي په هغه ښارونو کې چې د روسي پلو یاغیانو خلاف د کیف حکومت پوځي عملیات پیل کړي بشري وضعیت کړکېچن دی. له بلې خوا د اوکراین پارلمان د دې هیواد په ختیځ کې د زیاتېدونکي کړکېچ په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اخوا د سه شنبې په ورځ په ختیځ نارامه ډونیتسک ښار کې هوایي ډګر تړل شوی. د ډونیتسک د هوایي ډګر په ویب پاڼه کې په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د حکومت د حکم سره سم دې هوایي ډګر کې د الوتکو کېناستل او ترې الوتل ځنډېدل. د اوکراین حکومت د ډونیتسک د هوایي ډګر د تړل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې هوایي ډګر ویاندې ویلي هیڅ معلومات نه لري چې د دې هوایي ډګر تړل کېدل به څومره دوام وکړي.
دا اوکرين د روسيو تحولاتو په اړه مو اوریدل. دوستانو دونی مې بجی شوې دي لچناقه الکوسی څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د کورونا چور وزیر عمر داوزی د کابل امنیت قومندان ته دوی ونی وخت ورکړ چې په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. ښاغلی داوزی نن مشانو جرګې ته په وینا کې دا ومنله چې د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې وروستیو کې غلاوې، جنایي پیښې او ناامنۍ زیاتې شوې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تصفیهي عملیاتو کې چې له تېرې اونۍ راهیسې دوام لري 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د تندر قلي اردو د درېمې لواء ویان نظیف سلطانی وویل عملیات به تر هغې دوام وکړي چې سیمه له وسلوالو پاکه شي. 2 تنه ایټالویان په جلریز ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د میدان وردګ ولایت د والي ویان عطاولا خوګیاڼي وویل دا کسان د قانونو په معلوماتو او کیندونو پسې راغلي ول او کوم قانوني اسناد هم نه درلودل. د پاکستان له شمال لوېدي څخه راپورونه وایي د افغانستان پولیسو نږدې په یوه بمي چاودنه کې نن لږ تر لږه 2 تنه وسلوال مړه او 2 نور ټپیان شول. په داسې حال کې چې ایرانی چارواکي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون د رامنځته کولو خبرې کوي. چارواکو په تهران کې نن د تیلو او طبیعي غاز یو نندارتون پرانست. د اوکراین پارلمان نن د هیواد په ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو له امله عاجله غونډه وکړه. د کورنیو چارو وزیر آرسن افاکوف ول په ختیځ ښار سلوویانسک کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو پر ضد عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي روسیا هڅه کوي چې په اوکراین کې د مې د 15 نیټې انتخابات ګډوډ کړي. د مصر د پوست پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ښکاري وایي که چیرې په انتخاباتو کې بریالی شي نو د جمهوري ریاست تر واکمنۍ لاندې به اخوان المسلمین ډله وجود ونه لري. او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغۍ پراختیا دا مهال د نړیوال روغتیا لپاره یو بیړنۍ حالت دی چې په راتلونکو میاشتو کې ممکن دا ناروغي نور هم پراخه شي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې د لوب له میدان ورزشي پروګرام او کور کلی اوري. خو اوس د افغانستان اقتصادي خبرونه.
سلام له ازادي رادیو څخه مو د دې مهال اقتصادي خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان له پنګونې څخه د ملاتړ ادارې ایسا وایي چې ټولې غیر فعالې فابریکې به له صنعتي پارکونو څخه وباسي. د یادې ادارې د رسنۍ د څانګې مشر روح الله احمدزي ازادي رادیو ټول چې په صنعتي پارکونو کې به یوازې فعالو تولیدي فابریکو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي. نوموړي زیاته کړه که غیر فعالې فابریکې تر ټاکل سوي مودې پورې په فعالیت شروع ونه کړي د یادې ادارې لخوا د فعالیت ورکړل سوي جوازونه به بیرته ترې واخیستل سي. د کابل د شوز چار اسا چارواکي وایي چې د تیر اتو کلن راپدې خوای د شپږ زر په شاوخوا کې شزي لې اقتصادي په لو په خپل پښو درولې دي. د کابل د شوز چار رئیس کریمه سالیک ازادي رادیو ټول د تیر اتو کلن راپدې خوای د کابل د شوز چار اسا د سیوا په نوم دی هندي موسیف همرسته د شپږ زر په شاوخوا کې مرمنو ته د غذایی موادو د پروسس او لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې ورکړې دي. ل بلې خوا د شوز چار وزارت وایي چې یاد وزارت د مرمنو د ظرفیت لوړولو په برخه کې په مزار شریف، بغلان او یو شمیر نورو ښارونو کې ورته پروګرامونه پلي کړي دي. خو د شوز د حکومت یو شمیر فعالان دارنګ پروګرامونه په ښارونو پورې محدود بولي. او دا هم نن په کابل ښار کې د غذایی او ځینی اولیا موادو وبې. یو څوارلس منی بوجي وړه 1450 افغانۍ، یو درې منی بوجي ورجې 1300 افغانۍ، یو شپاړس لیټره ډبه غوړي 1100 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بره 1550 افغانۍ، یو کیلو مایع غاز 250 افغانۍ، یو لیټر پېټرول تیل 250 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 250 افغانۍ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ او ډیر شپله، یو یورو 90 افغانۍ شل پله، یو انګلیسي پوند 95 افغانۍ نیوي پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او شل پله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ او 40 پله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. د خبرونو پای.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لویو بخون کې خدای په نامه د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د اجرایوي کمیټې د غړي او د والیبال فدراسیون د مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی ځانګړي خبري ووري خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ د لوبو مهم خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې تر دې دمه په درې لوبو کې بریا خپل کړې ده له عمان سره په لوبه کې چې د دوشنبه پر ورځ شو افغانستان د عمان لخوا د 16 منډو هدف تر لاسه کړ او لوبه وګټله د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل افغانستان لدی مخکې له هانګ کانګ او عربي متحده اماراتو څخه هم لوبه ګټلې او یوازې یو لوبه په کوربا ماليزیا بایللې ده لبلې خو په ماليزیا کې د افغانستان د مویتای ملي لوبغاړو په نړیوالو لوبو کې یو سیالي ګټلې ده د اولمپیک ملي کمیټې ویان درامین سالک ازادي راډیو ته ویل جاوید حسینی لمړنی افغان لوبغاړی دی چې د خپل فنلندي سیال په ماتولو سره دویم دور ته لار پیدا کړي د خغلی سالک په خبره د دې سیالي په دوام ابراهیم حیدری او اسلام الدین دوه نور افغان لوبغاړي دي چې د خپل پرتګالي او تایواني سیالانو په وړاندې مبارزه کوي دا سیالي د شنبې پر ورځ په ماليزیا کې پیل شوه او لس ورځې دوام کوي د پاور لیفتنګ ملي فدراسیون هم د ملي لوبو لتر تر کېدو خبر ورکوي د دې فدراسیون رئیس فرید صدیقی ازادي راډیو ته ویل دا سلی د دوشنبه پر ورځ د سلو لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي د پاور لیفتنګ د لوبي بعد درې ورځې دوام وکړي او د اروپا د تلن لیگ فائنل سیالي تر دوه نورو اونیو د پرتګال په لیزبون کې تر سره کیږي رئال مادرید او اتلتیکو مادرید د دې فائنل تر سره کوونکی هسپانوي ټیمونه دي د یوفا خبري سایت لمخي اتلتیکو مادرید درې پر یو انګلیسي ټیم چلسی ته ماته ورکړه او فائنل ته لار پیدا کړه په بل لوبه کې هم رئال مادرید سلور پر صفر د تیر کال اتل بایرن مونشن الماني ټیم ته ماته ورکړه او د اتلتیکو مادرید په وړاندې په فائنل لوبه کې خپل حضور قطعي کړ د لوبو مهم خبرونه مو واردل را بشو د خپل پروګرام د میل مپلور خغلی پوپل زید ډیر زیات ستریم شپ خیر راغلی
من اساس نه ساز دعوت نه او زه هم خپل سلامونه ټولو د ازادۍ د رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
مخکې لدی چې په والیبال خبري وکړو څو وخت مخکې د اولمپیک کمیټه او د تربیت بدني ریاست سره جدا شول تغي جدایي امتیازات بڅوي د اولمپیکی سپورتونو او رښتول لپاره
بسم الله الرحمن الرحیم واقعا دا یو غیر دولتي نهاد و چې تر اوسه پورې د دولت په چوکاټ کې مشترکان کار سره ترسول اولمپیک یو غیر دولتي او غیر انتفاعي د ورزش اداره ده چې د نړیوال کمیټې له خوا هغه حمایه کیږي او دغه د منشور په اساس باندې خپل کار سره ترسي اوس زما په نظر زما په اند د افغانستان د ورزش لپاره دوه مختلف قطبونه دي چې د حمایت لپاره جوړ شوی دي چې یو ریاست تربیت بدینه دي چې هغه د دولت په چوکاټ کې دی یو هم د اولمپیک ملي کمیټه ده چې هغه یو غیر دولتي نهاد دی او هغه به خاصتا هغه لوبغاړي چې اولمپیایي لوبو ته اولمپیکي لوبو ته آماده کیږي هغه ته به حمایت ورکړي هغه ته به کومک ورکړي او دغه هماهنګي به تر رامنځته کړي
خغلی پوپلزای د افغانستان والیبال ملي ټیم همدا څو ورځې مخکې د تاجکستان ملي ټیم ته سخته ماته ورکړه او درې لوبي سر په سر ترې وګټلې دغه لوبو هدف څه او څومره امتیازات د افغانستان په ګټه شول دغه لوبي په ګټلو سره
مننه واقعا زه د دې بری ټولم ورکی خپل ملت ته وایم او خپل د والیبال لوبغاړو ته په ټول افغانستان کې مبارکي وایم افغانستان د دوستۍ د جام په نام باندې کومې سیالۍ د تاجکستان ملي لوبډلې سره لرلې درې وړ سیالۍ ترې وګټلې او زه دغه دوستان څخه چې موږ سره همکاري کړې ده چې وزارت تحصیلات عالی د جناب وزیر صاحب د پولیټکنیک پانتون او د اولمپیک کمیټه او د تربیت بدني ریاست دي موږ سره واقعا ډیر همکاري کړو د ټول څخه مننه کوم او دا یو لوی افتخار و افغانستان ته بعد څلويختو کالو د افغانستان د والیبال فدراسیون کولای شوې چې کوربتوب کې دی او ملي لوبډلې او د تاجکستان ملي لوبډلې را دعوت کړې و او سره په افغانستان کې کومې سیالۍ تر سره کړې ټول افغانستان ملي لوبډلې وګټلې
په دغه لوبو کې افغانستان کوم ترکیب مخکې کړی و یعنی کوم لوبغاړي چې مخکې شي او با تجربه لوبغاړي او نو لوبغاړو ته تاسو چانس ورکړی او څنګه ځکه چې په ځینو لوبو کې کتل کیږي چې نوی لوبغاړي ډیر تر ډیره چانس پیدا کوي په والیبال کې څنګه آیا په خوانی لوبغاړي وکړي نوی لوبغاړي هم ځای شي په دې ټیم کې
په لومړی سیالي کې خو ټول هغه ترکیب وو چې د نړیوال سیالي تجربه لرله په خاطر یو مختلف سیالي ته او په ډیره اساني تریو ګټله په دوهمه سیالي کې په اول دوهمه جنگ میدان کې بیا هم مربی یا روزن کې چاته چانس نه ورکو نو لوغړو ته خو په دریم میدان کې ورته چانس ورکي او په دریم مسیاله کې بیا اکثرا ترکیب د نویو ځوانانو او هغه هم کول شوې چې دریم مسیاله د تاجکستان ملي لوبډل څخه وګټي دا یو تجربوي سیالي و د موږ لپاره او اوس موږ نه تنها چې د ملي لوبډل لپاره یو تجربه بلکې د اداري بخشو لپاره هم یو تجربه ترلاسه کړه تر څو کول شو لکه څه په لوړه سطح باندې نور سیالي په افغانستان کې کوربتوب وکړو او دغه میزبانی وکړو
دا چې افغانستان یو ځل مخکې دوه درې ځلې مخکې هم په والیبال برخه کې ځینې بهرني ټیمونه را دعوت کړي دي او دا ځلې د تاجکستان ملي ټیم را دعوت کړ تر څومره پورې به دغه سي کوربتوب د افغانستان لپاره د دې زمينه برابر کړي چې په سیمه کې او بیا په آسیا کې د لوبو کوربتوب واخلي
زه فکر کوم چې په داخله افغانستان کې کوربتوب ډیر مهم دی نسبت ته چې ملي لوبډله نورو ملکونو ته مو واسطو دا یو سالمه تفریح ټول خپل وطنوال ته مهیا کیږي په زمن کې یو تجربه هغه لیدونکو لوبغاړو ته چې په افغانستان کې د نجیس خل لوب غاړي وویني یو تجربه واست حاصل کی او رقابت سالم رقابت د ورزشکاران ترمنځ را پیدا کی مو فکر کوم چې افغانستان اشد ضرورت دی ته لري چې دلته قربتوب زیات وکړي نه نه د والیبال په رشته کې بلکې بدن رو رشته کې هم ضرورت دی چې باید لوبډل افغانستان تراشي په زمن کې د افغانستان د ثبات څخه د افغانستان د دې چې افغانستان خلک ډیر ښه خلک دي ډیر میلمپال دي او هغه خپل کلتور او فرهنګ نورو خلکو ته ورخه ای دا ډیر ښه چې افغانستان کې سیالي مختر سره کو او ډیر مهم رول لري
افغانستان به راتلونکي نړیوالې او یا آسیایي لوبي حتمان په مخ کې لري څومره آمادګي پلانونه ورته لري او کومې لوبي دي
موږ په آسیایي سیالیو کې دوه ځل اشتراک وکړ او دوه ځل مو نتیجه ډیره خاصه ترلاسه نه کړه ځکه غلطه ډیر قدرتمن ملکونه لکه ایران جاپان کوریا سره موږ مخامخ شولو زه فکر کوم چې موږ ته لا وخت شته دی چې بیا په دې سیالیو کې اشتراک وکړو لیکن یو خزیرې داله رمه چې راتلونکي کال کې موږ کولای شو د افغانستان ملي فدراسیون کولای شي چې د جنوب آسیا د سیالیو کوربتوب وکړي په دې سیالیو کې اته نه ملکونه دي چې دغه په ختیز او آسیایي میانه کې یا په مرکزی آسیا کې چې کوم ملکونه دي موږ دا دعوتولای شو او زه باور لرم چې موږ ملي لوبډله د دې سره ښه لوبه هم کولای شي او خصوصا اوس دوه عمر امکانات را برابر شوي دي چې یو سندر جمنازیم او هغه مدیریتي بخشونه کې خپل امکانات لرو چې د دې څخه قربتوب وکړو یو ښه میزبانی دوی څخه وکړو
جنو د والیبال په برخه کې څومره پرمختګونه شوي دي
دا هم یو ډیر مهم بخش دی خو تر اوسه پورې ډیر زیات لسرونه لرو یو لسرونه دا و چې په هند کې د راجستان ټیم ته ماتي ورکړې او په خپل اخري لوبه کې او اوس به ان شاء الله په داخله افغانستان کې ډیره سیالي ورته پلار اچو په دې نږدې راتلونکو کې ان شاء الله یو سیالي په مخ کې ده چې د بغلان منتخب لوبډله به هم کابل ته دعوتي کی او دلته به د کابل د ټیمونو سره سیالي کوي په زمن کې تسمی مداد چې یو خزینه روزن کې هم د دې ټیم د لپاره باید افغانستان ته دعوت کو د هندستان څخه چې خبرې مور سره نهایی شوې دي صرف منتظر یو بعض نورو امکانات ته چورت آماده شي او هغه به هم ډیر موثریت ولري تر څو یو خزینه روزن کې د خزینه والیبال لوبډله ته تربیت ورکړي
په دغه کال کې چې روان دی کوم بهرنی ټیم افغانستان ته راځي که څنګه تاسو دعوت ورکړي ځینو ټیمونو ته که څنګه
بله موږ سږ کال د تاجکستان علاوه نیپال ته دعوت ورکړی دی چې ان شاء الله غویم علاقمندي ښودلې ده چې افغانستان ته راشي د نایجیریا ټیم په خپل دعوت را لېږلې دی چې موږ افغانستان ته راځو غوی ویلې دي موږ ته مکتوب را لېږلې دی چې افغانستان ته راځي دا دوه ملوبډلې دي چې موږ یې پلان لرو چې په 2014 کال کې افغانستان ته را دعوت شي خو وخت او زمان ته وګورو خصوصا د افغانستان د انتخاباتو دوام پړاو ته منتظر یو چې هغه ان شاء الله په خټو غوونه سره تور سیګي وضعیت هم دغه نورمال چدی نورمال وي ان شاء الله غي بمرا دوتو
مننه خغلی په پلزای د ورستی پختنی په توګه د اولمپیک په اړه په پختنه وکړو افغانستان په نړیوال جدول کې څوم مقام لري د والیبال په آسیایي کې څوم دی او اولمپیک ته ورغلی تر اوسه د دې چانس شته چې په اولمپیک کې لوبو کې کڅنګه او په دننه افغانستان کې د اولمپیک د کمیټې په جدا کېدو سره به د لوبغاړو هغه په خوانی ستونزې لکه د ماشونه چې کوم ورکول کېدل ځین نور د وسایلو په اړه ستونزې هغه به تر کومه هدا پورې حل کیږي او هواری کیم
مننه افغانستان په نړیواله کچه ولسم رینکینګ یا ردیف کې دی دی والیبال او په آسیا کې یو وشتم ملک دی د شپږشتو ملکو په منځ کې یو وشتم مقام ترلاسه کړی تر اوسه پورې زه فکر کوم دا د افتخار ځای دی چې په پنځه شپېتو ملکونو کې موږ یو وشتم یو تر اوسه زموږ څخه ډېر پیاوړي ملکونه دي د اقتصاد لحاظه د هر څه لحاظه اما موږ خپل موقف خپل ځای حفظ کړی دی او انشاءالله دې ته به نور هم کوشش کوو چې سعود وکړو او خپل پلا نور هم وړاندې بوزو په زمین کې د اولمپیک پاک لمچ کوم پوښتنه وکړله اولمپیک په دې نږدې راتلونکي کې به هغه لوبډلې چې د ځوانانو اولمپیکي سیالیو ته اعزام کیږي هغه به ور معرفي کوي او په زمین کې آسیایي اولمپیکي سیالۍ دي د غوی د پاره کار روان دی او په زمین کې د ساحلی والیبال او د ساحلی لوبو آسیایي لوبې چې کوم په تایلند کې دي د غوی د پاره به هم آمادګیان نیول کیږي د فدراسیون سره انشاءالله یو جلسه لري د اولمپیک کمیټې مشرتابه او د غوی سره په خپل امکانات شریکي یو کمیته به هم تعینیږي چې څوک کولی شي د فدراسیون څخه ښه لوبغاړي غوره کړي او انتخاب کړي
بله د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د اجرایي کمیټې غړی او د والیبال فدراسیون مشر ډاکټر محمد یونس په پلزای کور ودان ژوندۍ اوسې چې زموږ بلنه مو منله
مننه تاسو نه مو ټول اوریدونکو ته ښه ورځ غواړم
د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام هم په همدې ځای ختميږي تر بلې موزه صفی الله ستنګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپار
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو ستړي مشي ولی په باندې اکثره نیلګي اوچيږي
دا وپشي کیږي نه امغه باغوان ورته توجه نه کوي په داسې صورت کې چې غیر مستقیم دی په امغه درې کې شریک دی
بغلرون کې کومې خبرې په پام کې ونیسي چې په باندې خوري په بو له نشي
ار مروزه ورن شي په بوغ و نه ګرځي کڼای کو کڼای دومره zarar دی ونه ته چوي کو ځتي ونه پوکي وچی پون یو دا دی ونه دا دی مس وچی زیری پټ نو خس کو زیات نو خس کونسل
په ورسته شه بو کې تمثيل روټام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی قدرمن دوستانو د کرنې وزارت د جهانی بانک په مرسته له 2000 کال نه راپدې خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې 40000 باغونه یې د دې 40000 باغونه له جملې نه یوازې 100 کال په 1840 جریبه مکه کې د مڼو ناکو املوکو شفتلو الو کینو مالټو لیمو او داسې نورو میوې نیالګي کړلي خو یو ستونزه چې دوی یادوي هغه په باغ کې له نویو ایښودل شوو نیالګیو سره د باغدارانو بی پروايي ده د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د پروژې مسول خادم حسین همدم وایي چې کډینیالګي په برخه کې د باغدارانو بیغوري همداسي دوام وکړي د دوی هڅې ځای نه نیسي
بیغوري در حفظ او مراقبتش میکنه کود به صورت درستش یا به اندازې کافی استفاده نمیکنه از حدش زیاد استفاده میکنه
دنیالګي په ساتنه کې بیغوري کوي مثلا او په وخت نه ور کوي کای ور کړی هم ډېری یا کمی ور کوي نیالګي ته سر نه چوي یا هم دومره ورته چوي چې وچی کړی بل ساروی او ماشومان هم شنه بوټ یو نیالګي ماتوي دوی ما او منی نه ورته وایي تاسو وګورئ په کوم اندازې چې زموږ لا باغونو په کار د چې مونږ میوه تر لاسه کړو هغومره نه تر لاسه کوو ډیر میوه له بهر ملکونو نه راځي چې یو ویلتي هم له باغونو سره د باغدارانو بی پروايي ده
د افغانستان اکثره کسان د زونو ستونزو لوي چې لري په خپل کور کلی کې خپل پلو پټو او باغونو ته نږدې نشي وسیدلې نو ځکه خپل اصلي مینې او ځمکه بسګر او باغوان ته پرخې دي د خوست اوسیدونکو روبینه وایي چې د دوی په باغ کې ونی او نیلګي د باغوان د لاسه وچیږي
صحیح روزنه دی باغونو نه کوي. چې خه مثال شفتالو دی، موږ په باغ کې شفتالان ډیر ښه ډکېدل او ښه ډکېږیم، نو د دوی ماشومان چې کله هلته یو شفتالو رشکوي بسته یو خاخ را مات کړي، چې دغه زه شاهد وم چې کله دوی ماشومان تللي وو او یو شفتالو یې رشکوه، په هغه پسې بسته یو خاخ را مات کړی و، چې د هغه خاخ نه موږ یو سطل شفتالو موږ راټول کړل، چې متاسفانه دغه ډیر زړه خوږوونکی حالت دی. دا وپشې کېږي نه هماغه باغوان ورته توجه نه کوي، هغه ذهنیت چې فیلنی دوی لري چې دغه پردیو ځمکو ته باغونو ته د بیګانه درایي په سترګو ګوري، په داسې صورت کې چې غیر مستقیم دوی په هماغه درایي کې شریک دي، ونې وهل کېږي، ضایع کېږي، وچېږي، نه شاخبوري کېږي. باغوان چې کله په یو باغ کې فعالیت لري، باید د ټولو ونو خصوصیات او مشخصات، کوم حالت کې دغه ونه مریضي نښانی ورکوي چې مریضه ده، هغه توجه ورته نه کوي. ورځ په ورځ هغه ونې ته چې کوم چینجه یا کوم مرض ولګېږي، هغه ورځ په ورځ رشد کوي، انکشاف کوي، او بالاخره د ونې د منځه وړلو سبب ګرځي.
یو بل مسله چې باغ کې د ونو او نیالګیو د وچېدلو سبب کیږي، هغه په ځینو ولایتو کې د اوبو کمی دی. جمال احمدزی په لږو اوبو د ډیرو نیالګیو د اوبو کولو خبرې کوي.
خوراک سیستم ورته وي، یو بوټي نه بل بوټي ته داسې یو وړوکی غوندې لښتې تللی، یعنی یو وخت نه اوبه به راکې، خو د کوم سل دو سو بوټي ټول اوبه کېده. اوس د هر بوټي دپاره داسې یو تالابګی جوړ کړی دی وړوکی، د هغې بوټي نه بل بوټي ته یو داسې معمولي وړوکی غوندې لښتې جوړ کړی چې تالابګی ډک شي نو بل بوټي ته ځي. ډنډ سیستم خو داسې چې یو وخت به اوبه راکې، خو دې ټول پټی به ډنډ کېده، به
محمد ناصر چې په وردګو کې د مڼو باغ لري، وای یوازې په باغ کې د نیالګیو خودل باغ نه جوړوي، هغه ډیر خدمت ته ضرورت لري.
موږ د مڼو باغونه لرو، دلته په کال کې یو ځل سره ورکو، لختې اوبه کول دي چې ډېرې اوبه نه مصرفوي، ځکه د اوبو کمښت شته په هر ولایت کې. هر باغ د لختې په سیستم باندې اوبه کوو، کال کې یو یا دوه ځله سره ورکو، شاخ بودی کو په مغه سیستم باندې په کوم مرز باندې اخته شي، نو دغه یو شاخ راوڅو وړي دغه زراعتي څنګه ته دوا او استفاده کوي. کله چې یو د خان زمتو بسی دی یو کال اصل ده، لکه به پروايي مو کې به خپل باغ کې نو څلاسته نشي راوړای، باید د خان دائم متوجه وسی خپل باغ ته، او به په وخت ورکی، او کله چې مرز راځي په ابتدا کې باید کنټرول شي. بل شي نه لري دغه باغ ته ټول کال راوړی، کله چې د باغ د باینه لړ شي د تاغت زیان دی، بس د قانون به پروايي کوي.
په ورداګو کې ځینې میرمنې هم د باغ جوړونې په سمه طریقه پوهیږي. مرزیا چې د خپل باغ له اصل نه خوښه ښکاري، مرکه مو سره کړي.
زردالوی دی مالو هولو چی بویی ونشتای اولای چی که دی باید هاری ونی تا گوخی گوخی و بارو چی
تاس خولم دست کوی؟
رو بو میگیم دست کوی، بیا چی وانا پسامر رسی غوطی گی بیا دوم را زمات نگولی، اولا دیر زمات گولی، چه اولا دی وانا که خواه باید هر دقا پی وگرزی و زای نرم که یو ولو که گلوس خورا ورو چوی.
خورا چی؟
دا کود
سرا؟
نه نه سرا خو گوخی دا سرا خود مول سرا دا وینه چی ورو چی و اقا خو
زیاد
کارا کارا ونی زیری شی مرز کو رقم رقم مرزونه دی کنای ورته یه میاسه کو ونی با دوا ورکل شی مثال باغون چی پکر ونه کو ارم روزه ورنی شی پا باغ ونه گرزی کنای کو کنای دوم را زرار دی ونو تا چی وی کزدی ونی پاکی وچی پانی یه دقه دی ونو داریم دست وچی زیری خود نخص کو زیاد نخص کو مثال میوه سمنه نیسی میوه پسامر نرسی تو یه دی مخ پکیم کتب که ولو که ایوه مرا چپی دی را سخته نشوی پیدا کولا وست نامخدا فریمونه واره خوری مالون نه خریات و میوه او خرتیوی گرد و سلی هر شای ورته کی
اتاسی به نظر چه باید ویستی به افغانستان که دقا باغونه رشد و کی
آرامی وی صلح وی جنگ وی ایچ شای نشکده
تا خپلا کمخ لباغ نمیوش کولی ده
هفت سنگی نه صندوقونه که مچ اولی میوه مش کولی
کمه میوه دش کولی ده
ماری
سخت دکا آسان کاری
نه او سو نده
بیا ما خرس اولی
تجاری خلی خرسیوی بیا الان تجارون چی بیا ده دی باغونو نماری خلی بیا تجار خپلا ایولینو چی کابل که خرسی سی بیخاور تا ایلی ارزو
پدی پیسون به چه اخستله
مثال غلا خلی و را خلی و ریجه خلی و غار خلی پلو اولادو تا جامعه خلی دیر اصل چه وکا و الواره ورکی ویدیم و خلق خدا سیر واجه
باخ کری اصل خرسی پا بالواره ورکی
آیا فرینو باخ کری زمتو نیو با سی بیاغا چی خدزا وکا سی بیچارگیان اگا شپاگو والا کروپای پخدزا ورکی
زرو که باغ نوی خوب الوار بایم نسوی پورا کولای
او شکر چی دا باغو نشتا چی با الواری پی پورا
یا وگر تا
دا دای ستره گاټه ده و دای موتال کړی وشت و بوغونه ورسی پیش به تو چې دی رون ته ولور شي گاټه رولی وس شکر خدی بوغونه شته دی بشر څه چورومی
د چې د کرهنې او مالداری وزارت له بغلرونکو سره کومې مرستې کوي د چې وزارت له کارکونکو حفیظ امین نمو پوښتلی دي
خپل د پروژې ولوی برخ په دې باندې کار کوي څنګه د کانونو تور وخیو چې له باغونو سره دوی څنګه چلند وکي او بوت څوخ ورکي کود څوخ ورکي په څومره اندازه کود ورکي د مرز په وخت کې کومه دوا ورته ورکي په ولایتونو کې هر ولایت کې مو د دې لپاره مامورین لرو چې هغوی هر هفته په باغونو باندې ګرځي کې کوم مرض کړی کوم مشکل وي هغوی د قانونو سره مرسته کوي خو مونته بیا هم په ځینو سیمو کې یو شمېر دهقانان شته چې کله کله ورڅخه بې پروایي کېږي اما دا تعلیمات د دهقانانو زموږ ته سته بند کم دی نه پوهیږي چې کود څوخ ورکي او څومره ورکي یا اوبه څوخ ورباندې ولګوي دلې چې وبور باندې لګې تر منځ څومره مسافه وي یا وبور څخه تر وخت تیرې سي وخت ډېر باندې وزینې ونی وچسي موږ په دې باندې کار کوو چې د قانون و پویږي چې څه ډول کولای شي خنیلګې انتخاب کې څه ډول کولای شي هغه وکړي او څه ډول کولای شي هغه وبکی وې روزي واسل ورڅخه واخلي مزکو باغونو حاصلات سر بغوري و نه کې ځکه د دوی لپاره تاوان ده په دې کې پروژې ته ګټه نه رسید دوی ګټه ده کله دوی باغ جوړ شي حاصل به خوي
لافیز امین سره دغه باغلرونکو په سنځو هم غږیدلیو چې په سیمه کې وب کم دي
د یو بوډه ذخیره لپاره موږ غټ غټ ټانکی اخیستې د قانونو ته ورکوشي او بوب کې ذخیره سي له ځای کې دوس خو ساتل سي نلونو په برخه کې سر مرسته کوي چې دوی په لختو خاور کې وب ځای نه سي سیخ یا ځای ته ورسوي پیډر پمپ یو ډول ماشينونه د موږ راوړي د چاغه بیل د چې برق غوړي بیل د چې تیل غوړي هغه د پخو په واسطه باندې بایسکل غوندي یو شی د پخ باندې وبراکاږي ټکنالوژي سم غوړي د ول لمخې ورزکو خلکو ته په خپل سر باندې د باغ جوړول ډیره ګټه نسی ورسخه اخیسته څومره چې باغ معیاري کې څومره سټانډرډ سي مره حاصله ډیری غنځمو وختونه د دې څخه ده چې د زموږ پروژې ته مراجعه وکړ ولایت کې چې زموږ پروژې هغه دوی سره مرسته کوي په اړه برخه کې د افات او برخه کې دوا برخه کې دي نقشې برخه کې نیلګي او برخه کې را برخه کې سره مرسته کوي
قدر منوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درن اوردونکو اوس تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاک خبري شوې چې د کورنۍ آیت نګوري پر ماش کې نوي کالي او نوي شیان اخلي
واخزه چیرته
داړه دای درخله ما
ترکه پیسې چې لک سودا راوړم
کومې پیسې
خو ماش مې واخصو چې پیسې مې تاته درکړې
اخو ما ځان ته کالی واخیستو
تا څنګه کالی دی یاره میاشت اره میاشت اره میاشت زما ماش واخلم تا بیا کالی اخیسی
واخله د دې یو د دې دوا د دې درې د دې څلور وګوره
نو څه کوم چې وګورم خو دا نه وی دی کنه
دا نه وی دی دا ګورې دا پخه ایستلې دا دا بل ګوره زبې زبې سوي دا زبوتې ګوره دونه وګدي وګدي دی
خو په جوش وو کې به منځلی
او سره یا دونه خو بیا خل نه یم په شیر ګرم وو کې می پریولو دا دا وګوره دې ته وګوره ټول تارونه کښ سوي
ظاهران باتیم دا ما جامو ته کم کورته کم کراته کم چی ته ورسوم
خوست دا راتوې چې زه دا جامې غوستلای سم خپل ورته وګوره
چیرې یاس په کومه کوټه کې ناست یاس
راځه دلته یو خورې
دلته په دې کوټه کې
سلام
علیکم ستړی مې شي خورې
خیر اوسه چل مو دې شې سره چیرې د خیر روانې چې ټول کالي دې را کوټه کړې دي
روانې یو خورې دې خزه د لاس از نور نه پیغام چاته شکایت وکم هر مې چې زما ش وخلم دې جوړ کالي اخلي
وایې هر مې چې کالي اخلي
تو خو خورې دا کالي درکاش ک ټول یو یو وګوره
چی شي دا ولې خدای دې سم دې نیو کالي دې په پلاستیک دی شي دې سم دم کالي دې څه پڅې دې
ته یاري لا پلاستیک خلاص ک بیا یو وګوره دا کمیس چې مینه وای لا تاسو راخیز دا ټول یو وګوره په خیر استلې دا بل زب زب سوای دا بل تارونه کش کړي دا بل چې می وبو تا واچ اول جالي ور نه جوړ اسوا
و خورې ته رضوانه وختو کې هم دې تاسو کول شي مې شي و جوړ اخسته
یا وروره پخت که موږ په میاش کې و جوړه کالی نه څه و جوړه کالی چې په واخستله په کلو کلو مو واخستله سوس نور ته په یم زم چې دا نن ټکرې واخم سبا ټکرې خراب دي نه پوهېږو چې اوس څه په سوي دي. دا
خو دغسې تیار کالي نه وو. موږ به لاړو له دوکانه به م ټیکې واخیستلې، هغه به م وګنډل چې هر څونه به ماغوس هغسې نوی به و. زړه به مې ورنه تور سو، مګم کمیس به هماغسې نوی جدید و.
هماغسې چې وایې یوه جوړه کالي م په څو کاله اغوستله. بیا چې به مو وکتله په خدای زړه به م نه کېده چې دغه چا ته ورکړو. نیوې نیزه به پراته وه. اوس چې دا نن بوټ واخیست سبا بوټ چیرې دی، دا نن کمیس واخیست سبا ته چیرې دی، خراب دی. نه پوهېږو چې دا څال دی، پیسې دي پیسې دي چې
اوس دغه ټیکیم خراب دي. او که جنس هر جنس راځي هغه ټول خراب دی، که بوټونه دي که کالي دي که هر شی راځي ټول خراب راځي. په دو خو تم ښه پوهېږې، خو ځان دې ناګار اچولی.
نه انصاف پاتې دی، نه صداقت پاتې دی، هېڅ شی هم نه دی پاتې. څه وکړو، چا ته ووایو؟
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
جانان میں درد ہوئے، جانان میں درد ہوئے۔